آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 13 ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 13 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسف زیه تاسو اوروي.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د روغ جوړې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سشنبې پولیس اکتوبر 9 د کابل نه پاکستان ته تللی و. اسلام آباد ته د رسېدو وروسته ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه ملک د بهرنیو چارو د سیکرټر تهمینا جنجوا سره ملاقات کړی دی او افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په حقله ورسره خبرې کړي دي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په پیل کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي مقاماتو او یو شمېر افغان شخصیتونو سره ملاقات وکړو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او ملګرو ملتونو د سعودي عربستان د جرنالیسټ جمال خاشقجي د برخلیک په حکله جوړ اندېښنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ترامپ د سعودي خبریال جمال خاشقجي بې درکه کېدو ته په اشاره وویل چې زه په دې حکله اندېښمن یم او د هغې په حکله د خبرو د اورېدو نه راضي نه یم. هیله من یم چې دغه مسله حل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د سعودي عربستان د حکومت سره د ډیپلوماتیکو لارو په تماس کې دی او د هغه هیواد نه غوښتي دي چې د دې قضیه په حقله هر اړخیز تحقیقات وکړي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې روینا شمدسانی د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ښاغلی خاشقجي ظاهرا په جبري توګه په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې بېدرکه شوی دی. هغې وویل چې که دننه په کونسلګرۍ کې د ښاغلی خاشقجي د قتل په هکله رپورټونه رښتیا وي نو دا به یو ډیر خراب خبر وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون او د بېدرکه بلوچانو د مبارزې مشر ماما قادر بلوچ په پا پاکستان کې په زوره د بېدرکه شو کسانو د درک د لګولو دپاره د یو بل سره ملاقات کوي. دواړو مشرانو د یو بل سره د ملاقات لپاره د وی او ای ډیوی سره په یو ځانګړې خپرونې کې ویلي دي چې دوی غواړي چې ملاقات وکړي. دغه دواړو مشرانو د دغه ملاقات ژمنه د پاکستان د مرکزی حکومت د لادرکه خلکو د کمیسن لخوا د تازه شمیرو په حق د رپورټ خبرولونه وروسته کړی دی. د دوشنبې پورس په پاکستان کې په زور د بیدرکه شو کسانو د لټون لپاره یو جوړ حکومتي کمیسن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دا وخت هر ورځ په پاکستان کې د دریو لادرکه کسانو نمونه هغوی ته رارسي. چین په پاکستان کې د سی پیک په پروژې کې د سعودي عربستان د پانګاچونې د نیت او اراده هر کله کړی دی. ځینې کسانو داسې اندېښنې څرګندولې چې بیجینګ به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته په دغه پروژې کې د شاملېدو په بلنې باندې ناخوښ وي، خو چین دغه اداګانې رد کړې دي. د چین او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي پروژه چې سی پیک نومیږي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې پروژې برخه ده. په اسلام آباد کې د چین د سفارت مرستیال ویاند لی ژان ژاو امریکا غږ ته وویل چې چین په دې ډول هیڅ اندېښنه نه لري، بلکې خوشحاله دی چې سعودي عربستان هم د سی پیک په پروژې کې پانګاچونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د خپلې دندې نه استعفا کړې ده. ویلي دي چې هغه په دې باور نه لري چې په یوې دندې د څو کلونو لپاره پاتې شي. نیکی هیلی چې د ولسمشر ترامپ د ادارې یوه مهمه غړې ګڼل کیږي پرون د سه شنبې په ورځ وویل د خپلې دندې نه استعفا کوي. تر اوسه پورې دا غلی هیلی د استعفا علت څرګند نه دی، خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې هغې څو ورځې مخکې په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ سره ملاقات کړی و. نیکی هیلی د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین په وخت کې په هغه ډېرې نیوکې کولې. د هغې په ملګرو ملتونو کې د سفیرې په توګه ټاکل کېده یو مثبت اقدام ګڼل کېده. اغلی هیلی په 10 جنوري 2010 کال کې په دغې دندې کار پیل پیل کړی و. نیکی هیلی په ملګرو ملتونو دا تور لګاوه چې د اسرایلو او امریکا ضد تعصب لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا غړیتوب هم ختم کو. نیکی هیلی د دینه مخکې د جنوبی کیرولاینا د ایالت د والی په توګه دنده ترسره کړې وه او د امریکا ستری محکمې ته نوې ټاکل شوې قاضي برټ کیوینا چې د دریو ښځو د جنسي تورونو نه وروسته د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پاک وګڼو خپل دنده پیل کړې ده. هغه ویلي دي چې هغه سیاسي کس نه دی او د هر چا په قضیه کې به عدالت کوي. هغه وویل چې هغه به د ټولو امریکایانو لپاره یو شان دی.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده.
د پوهنې وزارت وایي مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ملتیا په افغانستان کې ښوونکو او د دغه وزارت کارکونکو ته د موبایل ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکولو بهیر پیل کړی. په دې باره کې پام وکړئ د کابل څخه د امریکا جغ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د دې وروسته ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د موبایل ټلیفون له لارې ماشونه ورکړي. د موبایل ټلیفونونو له لارې د ماشونو د ورکړې په سیستم کې د پوهنې د وزارت د کارکوونکو د شاملولو لپاره د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عروبي یو تړون هم لاسلیک. د دغه تړون له مخې به د افغان بي سیم او روشن مخابراتي شرکتونه شاوخوا 200 زره ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو له لارې ماشونه ورکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عروبي خبریالانو ته ویل چې په ننګرهار، کندهار او پروان ولایتونو کې د پوهنې وزارت 3130 تنه مامورین اوس مهال د همدغې سیستم له لارې خپل ماشونه اخلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر ویل چې په دغه بهیر کې ښوونکي او د پوهنې وزارت کارکوونکي د بایومیټریک سیستم له لارې د پیژندګلوي وروسته شاملې دي.
دوه نوې قراردادونه موږ امضا کوو. لومړنی قرارداد د افغان بسیم شرکت سره دی چې 3000 کارکوونکي په کابل کې دي. د دې قرارداد ورکو چې دوی به ماشونه د موبایل طریقه اخلي. دا به هم ټول د سره بایومیټریک رجسٹر کیږي څومره اسنادونه چې ضرورت یې غوټول ته نوښتل کیږي. او دوم قرارداد چې د پوهرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو کې دا د روشن سره امضا کیږي. دوی تقریبا 6000 کارکونکو به رجسٹر کوي.
خاغلی ریویل چې د پوهنې وزارت شاوخوا 160 نور کارکونکو به هم په دغه سیستم کې شامل شي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي دی غوړي ته ویل چې د موبایل ټلیفون لاري خونکو د ماشونو ورکړه خونکو درونی امنیت او داغوی دپاره د لازم اسانتیا د برابرولو په برخه کې یو سر تحول دی.
زمانی که ما معاشات را در واقع پرداخت
کله چې موږ په مرکز کې ماشونه ورکو په ډیره لنډه موده کې خونکو او حتی کارکونکو د افغانستان په هر ګډ کې یو پیغام ترلاسه کوي چې ماش میراته حواله شوی دی. د شفافیت پر مسالې بحث یو ډیر مهم بحث دی. دا سیستم یو ډیر ښه شفافیت لزان سره وروړي. لک تر لګه خونکو به پوښي چې همدا پیسې چې په مرکز کې ورته ځانګړي شوی د هغه کړنلارو لمخې چشته د ماش را رسیدلې دی.
آمده
خغلی بلخی ویل چې د موبایل ټلیفون لاري د ماشين ورکړه په معرب کې د متمدې سنتي سیستم ته د پېټک یک دی او په دې برخه کې د بیزه اخازه پر مخنیوي سربېره پر خپل وخت د ماشين د ورکړې تضمین هم کوي. د پوهنې د وزارت سرپرست ویل چې د بایومیټریک سیستم لاري د کارکونکو خونکو د نمونه ثبتول د خېلي خونکو مسلې ته هم په افغانستان کې د پېټک یک دی. یو شمیر خونکو چې په پروان ولایت کې د بایومیټریک سیستم کې داخل شوی او د دغه لاري اوس ماشين اخلي خوشاله دي او چې پر وخت ورته ماشونه رسیدي. خو یو شمیر نور چې په بایومیټریک سیستم کې شامل شوي او لای ماشونه د موبایل ټلیفون لاري نه دی اخیستي وایي چې تر اوسه د دغه سیستم د ګټو څخه خبر نه دي. د پروان په ولایت کې د حبیب په نوم یو ښوونکی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه د موبایل لاري د ماش ترلاسه کول نه دي تجربه کړي.
د سه ما قبلا بایومیټریک شوه.
دوه درې میاشتې وړاندې بایومیټریک سیستم کې شامل شو. تر اوسه مثبت او منفي پایله یې څرګنده نه ده. سیم کارتونه مو ترلاسه کړي دي خو تر اوسه مو ورڅخه کار نه دی اخیستی.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د مخابراتو ټکنالوژۍ وزارت د پوهنې وزارت سره په ګډه دا پروژه د ننګرهار، کندهار او پروان په ولایتونو کې پیل کړه چې په ترڅ کې شاوخوا 6300 د پوهنې کارکوونکي او ښوونکي په دغو ولایتونو کې د بایومیټریک په سیستم کې شامل شول. اوس 3130 ښوونکي په عملي ډول د دغه سیستم له لارې خپل ماشونه اخلي. د موبایل له لارې د ماشونو د ورکړې سیستم کې تر نوملیکنې او بایومیټریک وروسته د هرې میاشتې په پای کې د ثبت شوي کارکوونکي او ښوونکي ته د هغه د موبایل له لارې د ماش رسیدلو پیغام ورزی او لا غورسا خونکه او کارکونکه کولی شي چې پر ټاکلي وخت افغان بي سي مروشن مخابراتي شبکو د نمندګي ولاري او یا هم بانکونو څخه خپل ماشونه ترلاسه کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. پاکستان غواړي چې د خپل اقتصاد د باثباته کولو او د پولي زیرمو د کمیدو د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته واخلي. نور حال په رپورټ کې واوري.
وقت د عمران خان پر رسیدو سره سم د پاکستان حکومت د تادیاتو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ شوی دی. اوس دا هیواد غواړي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه مالی مرسته وغواړي.
وزیر اعظم جو ہیں
د پاکستان لمړی وزیر د اقتصادي چارو ل ارشد او کارپوهانو سره سلام مشورونه ورسته نن فیصله وکړه چې د نړیوال پولی صندوق سره خبرې وشي. غواړو د ثبات یو داسې پروګرام رامنځته شي چې د هغه له مخې وسنۍ ناوړه وضعیت کنټرول کړی شو.
که څه هم د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر د هغو پیسو اندازه معلومه نه کړه چې ټاکل شوی د اسلام آباد د پیسو له نړیوال صندوق څخه وغواړي، خو کارپوهان وایي چې پاکستان له اوسني حالت څخه د وتو په موخه شاوخوا 200 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. پاکستان له 1980 کال راهیسې څو ځله له IMF څخه د مرستو غوښتنه کړې. تیر ځل اسلام آباد اوسني کړکیچ ته ورته د یو ستونزمن حالت سره مخ و چې له یاد بنسټ څخه 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړ. پاکستانی رسنیو د راپور له مخې ټاکل شوی ده د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر روانونی په اندونیزیا کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. اخوا د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستن لاګارد وایي چې نړیوال تجارتي رقابتونه او د تعرفو لوړوالی له تجارت سره مرسته نشي
کولی.
موږ تل ویلي چې تجارتي سیالۍ او تجارتي تعرفې د نړۍ په سطحه مرسته نه کوي او ممکن منفي اغیزې ولري. همدې ټکو ته په پام غواړو چې ټول هیوادونه او بنسټونه سره راغونډ شي او د هغو قوانینو د ودې لپاره موافقه وکړي چې له مخې تجارت کوي.
میرمن لاګارد وایي د IMF او نړیوال بانک د رواني اونۍ په غونډه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او چین د تجارتي اختلافاتو په ګډون د نړیوال تجارت پر ګټو په مالی برخو کې د ټکنالوژۍ د کارولو پر اغیزمنتوب، د ټیټ عاید لرونکو هیوادونو پر وضعیت او د لوی اقتصاد په اوږدمهاله اهدافو بحث وشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، واقعا هیڅوک نه پوهیږي چې ولې ماشومان له وخت څخه د مخ پیدا کیږي، مګر له وخت څخه د مخه د زیږیدونکو ماشومانو وزن له 1500 ګرامو څخه کم وي. د متخصصونو یو ټیم په واشنگتن کې د ماشومانو د طب په ملي مرکز کې یو پلان وړاندې کړی دی چې وایي دغه ماشومان د دې فرصت لري چې په خوشحالۍ سره ژوند وکړي. د امریکا ژغ خبریالی کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
کله چې د ونیساو او حاکم زوی وزېږېده، د دې د امیدوارۍ فقط 4 هفتې تیرې شوې. دا ډار شوله د دې د نوې زېږېدلې زوی جیسي او وزن څه کم 1.6 ګرامه یا تقریبا 1.5 پاوند. او حاکم وای
I couldn't even change his diaper. I was so nervous and anxious. He just looked so frail.
ما حتی د خپل زوی کالی بدل نه کړل. ډېر عصبانی او پریشان وم. دا ډېر کمزور معلومېده، مګر نرسانو ډېر مرسته کوله او تشویقوله مې. او حاکم او جی سی نیکمرغه وو. جی سی د مکمل غذا د مطالعې په وخت کې د ماشومانو د ملي طب په مرکز کې په عاجل وارډ کې وو. د روغتون د عاجل وارډ د متخصصانو ټیم غوښتل چې وویني که د جی سی او له وخت نه د مخه زېږېدلو ماشومانو د وزن په زیاتولو کې مرسته وکړي او د دوی په وده کې ښهوالی راولو. مایکل ریډور د روغتیایي چارو مدیر دی چې د دغه ټیم مشري کوي او وایي
Premies in particular have a high incidence of malnutrition as well as poor development.
په خاصه توګه پریمیز د نامکمل غذا او د کمزوري وده د پیخو سره مخامخ ده. ریډور وایي دغه مایکرو پریمیز په وجود کې ډیره کمه چاخی لري او دوی انرژي نشي ضایع کولی. ځینې په ماشین کې اچول شوي دي، شاوخوا حرکت نه کوي چې کالوري وسیزي. دغه ټیم په هغو ماشومانو باندې تمرکز کوي چې کله او څه خوري، کایتلین فورست د دغه څړنې مشهور نرس ده او وای
We noticed that a lot of our practitioners and the way that they were providing feedings for
among ta dear doctorana hawa tariqi sargand hawo kam wazna ma shumanu ta khwalo ur kawi che 1500 gram ya le dina kam wi adwi ta pa bilo tariqo khwalo ur kawle ki دغه ټیم غواړي هغه خواړه معیاري کړي چې ماشومانو ته ورکول کېږي ځکه طبي اسناد ښایي دا د ماشومانو په وده کولو کې مرسته کوي فورست ویلې هر چیرې چې ممکن وي دغه ټیم د مور په شیدو باندې ټینګار کوي فورست بیا وایي
That is what's best for the premature babies. They tolerate it better, has great antibodies.
دا له وخت نه د مخه زګیدونکو ماشومانو ته له ټولو نه ښه طریقه ده. دوی دا تحمل کولی شي او پوره دفاعي مواد لري. د شیدو ورکولو لارښود جودی کیمبل وایي د دغه ټیم د کامیابۍ پیلته هغه میندې چې له وخت نه د مخه زیږیدلو ماشومانو سره دي وایي دغه پروګرام تقریبا څلور اړخه لري کیمبل بیا وایي
We know that mother's milk has growth factors in it. Can't be replaced with any other.
موږ پوهیږو د مور شیدې د ودې داسې عوامل لري چې بل هیڅ شی ځای نشي نیولی. دغه ټیم مکمله غذا معیاري کړې ده. په دې کې هغه میندې شامل دي چې هغو ماشومانو ته وړیا شیدې ورکوي چې میندې نشي ورکولی. د مور شیدې او فارمول د هر ماشوم د ضرورت پورې اړه لري. فورست وایي دا تر اوسه پورې په دغو نتیجو خوشحاله ده. فورست بیا وایي
We have been able to put protocols in place so that there's a standardization of
منګو کوله شلو د داسې کړل را لنه کار واخلو چې د ماشوم پاملرنه معیاري کوي منګ د خپل مور د شدو اندازه زیاته کړی دا چې منګ ماشومانو ته ورکو نتیجه ډیره ښه ده ریډور ان وای د ماشومانو په وده کې پوره خواله راغله ده ریډور بیا وای
We were able to improve their weight by 30%.
منګو کوله شو د دوی وزن 10% زیات کو دغه ټیم پوره کار سره نه درسولې دوی غواړي موجوده مکمل غذا ته دوام ورکړي چې دوی ښه نتیجې ورکوي یا نه یو ځل چې دغه تجربه بشپړ شي نو بیا به د دوی نتیجې خپرې شي چې نور مایکرو پریمیز ورنه هم ګټه واخلي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د ترکیه د بندنوي چارو وزارت ویلي دی چې ترکی مقامات به د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشوګي د لا درک کېدو د قضیې په ارتباط د سعودي عربستان د قونسلګری دفتر تفتیش کړي د امریکا ژ خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي
د ترکیې د بندنوي چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې د سعودي عربستان مقامات داسې سرګندونې کړي چې ګوندې په دې باب همکارۍ ته حاضر دي مګر په دې حق لای چې کله به دغه تفتیش شروع شي څه تفصیل نه دی ورکړي د ترکیه پولیسو په هغه دوو شخصي الوتکو په سلټون پیل کړي چې وافته مخکې د استانبول په هوایي میدان کې راکته شوی وي او داسې ګومان کیږي چې د دغه قضیه په ارتباط به 15 سعودیان انتقال کړي هم وي او د دې امکان هم شته چې خبريال خاشوګي به چې تختول شوی وو د دغه دوو الوتکو نه په یوه کې انتقال شوی وي د ترکیه د یو رسپانې سبا یو رپورت وایي چې دغه دوه الوتکې په دوبۍ او مصر کې د توقف نه ورستو ریاست رسیدلی دغه دوه الوتکې د سعودي عربستان د یو کمپنۍ چې د دولت سره ارتباط لري ملکیت ده د غیر وسپانې ویلې دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان محلي ترکی کارکونکو ته ویل شي وو چې په کوم ورځ چې خاغلی خاشوګي التوی رخصت واخلي دغه خبريال په تیر هفته کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د داخله دون ورستو بیا نه دلیدل شوی د ترکی مامورینو وایي چې ممکن هلته هغه قتل شوی وي مګر د سعودي عربستان مقامات وایي چې هغه روغ رمټ د قونسلګری نه وتلی او د هغه د قتل الزامونه بیا اساسه بللې دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې سعودي عربستان دې ته ضرورت لري چې دا ثابت کړي چې خاغلی خاشوګي چې د خپل واده د اسناد د پاره هلته د تیرې سه‌شنبه په ورځ ورغلی وو د قونسلګری د دفتر نه وتلی دی د دغه خبريال نامزده چې د ترکیه د وایي چې هغه د قونسلګری د دفتر نه بهر ورته منتظر نه استوه مګر هغه هیڅ کله هم د ودانۍ نه راو نه وته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په بوداپست کې د خپل سفر په وخت کې دا هم ویلي دي چې موږ به څومره چې زر کېدای شي د دغو تحقیقاتو نتیجې ترلاسه کړو. او دا هم ویلي دي چې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ مامورین په دې ځان نشي خلاصولی چې صرف د وی چې هغه د دفتر نه ووته. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي چې ریاض ته چمتو دی چې ترکیه ته اجازه ورکړي چې د قونسلګرۍ د ودانۍ تفتیش شروع کاندي. د سعودي عربستان دغه خبریال د پاچا سلمان په حکومت سخت اعتراضونه کول او کله چې ریاض د خپلو مخالفینو په ځپلو لاس پورې کړ نو هغه په امریکا کې د یو کال لپاره ځان په تبعید کې ساتلی و. په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته نږدې احتجاجي مظاهرې هم روانې دي او شعارونه ورکوي چې دوی غواړي چې د خاشوګي په سرنوشت خبر شي او هم یو بل شعار وایي چې دوی به د هغه ځای نه لدنه بغیر لاړ نه شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان نو وغوښتل چې په دې باب د شفافو تحقیقاتو سره خپل ملاتړ څرګند کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې پروان کال کې د میلیونو مهاجرو لپاره د مرستو د رسولو مهم پروګرامونه کم کړي دي، ځکه د بشري فعالیتونو لپاره 8.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت دی او یوازې څه باندې نیمایي د دغو پیسو ورته رسیدلی دی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په درسته نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک په زور بې ځای شوي دي او 5.4 میلیونه مهاجر دي. د جنګونو او تعقیب د لاسه د بې ځای شوو خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې څرګنده کړه هغه پیسې کمې شوي دي چې د دوی سره د مرستې لپاره وي. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس وایي دا د مهاجرو په داخل کې د بې ځای شوو خلکو کړاو زیاتوي. د زیاتوي محدود نقد پیسې یوازې په ژوند ژغورلو، خوړو، سرپناه او په روغتیایي خدمتونو باندې لګولی کیږي. د امریکا غږ ته وویل حتی په دې برخه کې هم کموالی راغلی دی. دی وایي په نتیجه کې د نامکمل غذا اندازه زیاتیږي، په روغتیایي مرکزونو باندې فشار زیاتیږي او همدا شان په سرپناه باندې زور اچول کیږي. د بروندی مثال راوړه. بابر بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries, they are forced either in overcrowded schools or taking classes under tree shades. And also protection interventions and support to unaccompanied children and victims of sexual abuse.
هغه ماشومان چې د مهاجرو په حیثیت بروندی نه تښتیدلې دي او په ګاونډیو ملکونو کې مجبور کړل شوي دي، په داسې ښوونځیو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي یا د ونو تر سوري لاندې سبق وایي، په بې سرپرسته ماشومانو او د جنسي سرغړونو قرباني شوو ماشومانو د ژغورلو مداخلې او مرستې کولو باندې هم تاثیر کړی دی. یو این ایچ سی آر رپورټ ورکړی دی. بروندی، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، افغانستان، جنوبی سودان، سوریا او سومالیا شپږ هیوادونه دي چې د دوی په مهاجرو او بې ځای شوو خلکو باندې د بودیجې ستونزې تاثیر کړی دی. د مثال په ډول دغه ادارې څرګنده کړه د بروندی مهاجر پوره خواړه نه لري چې خپل کورنۍ ته ورسوي، علت یې په راشن کې کموالی دی. دغه ادارې ته دا معلومات شوي دي د کانګو په جنګ ځپلي جمهوریت او کوربه هیوادونو کې کانګولي مهاجر په خاصه توګه ځوانان کار نشي پیدا کولی او د تعلیم زمینه ورته نه ده برابره. یو این ایچ سی آر وای 2.5 میلیونه سوریایي مهاجر او دننه په هیواد کې بې ځای شوي خلک په بد حالات کې د ځکه موجوده پیسې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ایله بس کېدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د پاکستان نوی حکومت افغان مهاجرو ته نوی وخت ورکړی. آیا د افغان مهاجرو بشري حقوق په نظر کې نیول سوي؟ د دوی سرنوشت به څنګه کیږي؟ په دې باره کې مو په پېښور کې د مهاجرو چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، پاکستان نوی حکومت
د کابینې فیصلې په اساس باندې هغه مهاجرین چې پی او کارټر لري یعنی پروف اف رجستریشن هغه چې د یو ایچ سی آر لخوا ورته ورکړی شوی دی
بله
دا غیته دا ټول پاکستان کې تقریبا 14 لک خوښه دي دا تعداد مهاجرینو ته 2019 یعنی د راتلونکي کال د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړي چې مجموعا 9 میاشتې کېږي
بله
او هغه مهاجرین چې هغه ته مونږ په دې روان کال کې ای سی سی کارډونه ورکړه پاکستان حکومت او افغانستان حکومت دا نوي کارډونه ورکړه او دا غیته دا د ولک خوښانه پورې دي دا مهاجرینو ته د روان کار د دسمبر پر دې شمو نیټه پورې وخت ورکړي
بله بله
او په دې کې پاکستان حکومت فیصله کړی چې په دې حق لمانی با د مهاجرینو په حق لمانی با یو خاصه پالیسی جوړه
یو بل پښتنه دا جلیلی صاحب هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې زیږیدل دي هغه ته پاکستانی تابعیت او شناخت کارتونه خو ورکړسیوي دي او لکه څنګه چې مخکې مو هم په وویل چې بعض هغه مهاجر چې په اردو ژبه خبرې کوي یعنی د کوچنی لویسوي دي کچیر د دوی نمونه د مهاجرو په کارت کې چې هغه کارتونه دوی تور کوي او هغه لیکل سوی آیا دوی ته د په هغه سترګو نه کتل سي چې دوی به ځانونه بیگانه احساس کړي
دو نقطې موږ د دې چې د نوې پالیسی جوړې د ټول موضوعات او د ټول زاویې ته په نظر کې نیولو او کوم چې ای سی سی کارډونو والا دي په ای سی سی کارډونو کې هم هغه مهاجرین دي چې هغه تقریبا اکثریت پاکستانی کارډونه غوښتي او به هغه به ته ورکړ پاکستان حکومت او یو ځکه کډونه واغسته یا د 2002 پورې دیم متر اوسه پورې هغه یو ری مهاجر شي او بیرته راغلی ډیر کم خلک دا چې و چې هغه د رجستریشن نه د 2002 کې پاتې خو اکثریت دا چې و چې هغه تقریبا خپل یا خپلې کارتونه نه واغستي نور کارتونه واغستي او یا په داسې طریقې سره کړیو چې هغه یو ری مهاجرت افغانستان ته رسمي ختم کړو بیرته راغلی بینان د دې هغه سټیټس کې د دوه ملکونو ترمنځ منل تر څو چې د پاسپورت ورکړي پاتې د نېشنلټي خبره په د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه معنی اوس سرګندوري په کراچۍ کې وکړلې په څول کې دوه ته کسانه غوښتل دي چې په و دې ښکا ته دې ښکا دوران کې دوی پیدا شوې لا ټول 50% زموږ مهاجر هغه دي چې دا غي نه راغلي دي او 25% په دې کې یو ځای زموږ ځوانان تشکیلې بله دا ځوانان چې دوی پیدا شوې دي د دې د فرهنګ نه دي د ټول شان نشات چې هلته پیدا شي هلته غټ شي هلته متاثر دي بنان پاکستان حکومت بنیادی په کراچۍ کې یوازي البته خاص جغرافي موقعیت په اساس باندې خاص نزاکتونه تنظیمونه په منځ کې یا هغه ځکه اعلان کړو چې موږ به بنگالیانو ته هم ورکوو هغه مهاجرین چې افغانان دي هغه ته به هم ورکوو دا موضوع به ډیر زیات مراحل ولري په دې اساس باندې به پاکستان هغه بعضی ګوندونو دغه مخالفت وکړو د پارلمان ته به موضوع زیات د خطر به خاص قانون سازي کیږي دا فکر کوم نو کوم چې دې وختونه کې عمل شي
بله تاسو یو کور ودان ډیر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د لوی پکتیا کاروانګرو له دولت غوښتنه دي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي کاروانګر وايي چې حاصلات یې در ټولولو پر مهال په ډیره کمه بیه للا سوځه د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حق لدا رپورت را لېږلې دي
د لوګاري و بازګر عبد الواحد د خپل باغ د بادامو د حاصل ایوانه منه په ګردیز کې د کرنیزو محصولاتو په هغه نندارتون کې یخه چې پر پکتیا سربېره له ګوندۍ ولایتونو هم مرته کروندګرو خپل حاصلات راوړي هغه آشنا رادیو ته وویل چې د بادامو په ګډون د لوګر ځینی نور میوجات او سبزیجات بهر ته صادریږي خو د دې په وینا اساسي ستونزه دا ده چې حاصلات د راټولولو پر مهال په ډیره کمه بیه لاسه وځي
دلته ډیرو خلکو فاخ کړل مینواله تقریبا ستدي د مونږه باغداري ته ډیر زړه کیږي د قانون تشویقيږي مونږ دا پیغام خپل نور باغدارانو ته ترلو ان شاء الله د سره په مملکت او لوګر رسو
د ګردیز د کرنیزو محصولاتو په دغه نندارتون کې د یو شمیر خزل لوري په کولونو کې تولید شوی توکي هم خودل شوی په دې کې اچار مربا او ځین نور شیان شامل دي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ریښتیا خبرونه پیل سي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ